درنو اوریدونکو السلام علیکم چلور بجی شوه اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې بواوري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار مسکو ته لاړ
د امنیتي همکاریو لپاره او همدارنګه په سیمه کې د نورو اړوند موضوعاتو په اړه باندې به بحثونه وکړي.
په کندز کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي وایي
کورونه مو سوځېدل او کوی چې موږ ته راپاتې نه دي همدلته در په در راغلي اسو دوغه نشی نه لرو چې موږ یې وخورو.
د برېښنا د پرچاوي له کبله کابل ښاریانو لمریزې انرژۍ ته مخه کړې خو د دې انرژۍ د وسایلو پلورونکي وایي
زموږ لس پنځلس نفر انجینران دي هغوی رسیدګي موږ خپل مشتریانو ته نشو کوی.
په افغانستان کې د کورونا پیښې او ورڅخه مړینې زیاتې شوې تر هر څه وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیر یو شپه ورځ د کورونا له لاسه شپږ تنه کسان مړه شوي دي. د افغانستان په لویدیځ کې د غور والی عبدالظاهر فیضزاده وایي طالبان کومې وسلې او مهمات چې له افغان ځواکونو ورته په لاس ورځي پاکستان ته قاچاقوي. او غلام محسن اژهی د ایران د قضایه قوې نوی مشر ټاکل شوی. خبرونه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تیر یو شپه ورځ په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له امله لږ تر لږه شپږ تنه مړه شوي دي. د دغه وزارت په وینا 1940 کسان په دې موده کې په کرونا اخته شوي هم دي. داسې وخت د کرونا په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د افغانستان روغتونونه تر ډیر فشار لاندې دي او د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي روغتونونه بیا له حده زیات ډک شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کرونا ویروس په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 1,22,000 کسانو لوړ تللی او د مړو شمیر بیا له 15,000 پورته شوی دی. روغتیایي کارپوهان وایي ښایي له دې چې لرو پرتو سیمو ته د روغتیا پالانو او چارواکو لاسرسی کم دی د کرونا واقعي مثبتې پیښې او د مړینو شمیر تر دې هم ډیر لوړ وي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده وایي کومې وسلې او مهمات چې له افغان ځواکونو د طالبانو لاسته ورغلي پاکستان ته قاچاق کیږي. ښاغلي فیضزاده دغه ادعا نن په هغه غونډه کې وکړه چې د غور د دولتیارو ولسوالۍ اوسیدونکو د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف جوړه کړې وه.
ټول عامه ملکیت چې دوی لوټ کړی دي نه یې دې ساتلی. هغوی وسلې او مهمات هلمند ته وړي او له هغه ځای پاکستان ته قاچاقیږي.
تر دې دمخه د افغانستان د کورونا چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا کوال د چنګاښ په پنځم ویلي و طالبان نه غواړي هغه ټانکونه په بخښنې سره طالبان غواړي هغه ټانکونه چې له افغان ځواکونو سره د جګړې پر مهال ترلاسه کړي او پاکستان ته انتقالوي. خو د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي دغه تورونه رد کړي دي. د ایران رهبر علی خامنه ای دغه هیواد د قضایه قوې لپاره یو نوی مشر ټاکلی دی. غلام محسن محسنی اژهی د منتخب جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پر ځای د قضایه قوې مشر ټاکل شوی دی. محسنی اژهی د لویدیځو هیوادونو په تیر بیا اروپایي ټولنې لخوا له 1990 کلونو راهیسې د بندیزونو په لیست کې شامل دی. دا تر دې مخکې د قضایه قوې د سختریز مشر ابراهیم رئیسی مرستیالو. رئیسی د 14 کال د ټاکنو ګټونکی اعلان شوی او ژر به د حسن روحانی پر ځای لوړه وکړي. د ایران د قضایه قوې مشرتابه عادلانه پروسو ته د مجرمینو له لاسرسي پرته په هغوی د اعدام د حکمونو د صادرولو او د خلکو په پراخه وژنه تورن دي. د افغانستان د نجونو د فوټبال له ولسکلنو د کموم رټیم به سبا له ایران سره لوبه وکړي. د دوی لوبه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار کې د مرکزی آسیا د فوټبال سیالیو په لړ کې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله دې لوبو ته پوره تمرینونه لري او په ښه چمتووالي ګډون پکې کړی دی. تمه ده افغانستان له ایران، تاجکستان، ازبکستان او قرغیزستان سره لوبه وکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د کمونیست ګوند لاسته راوړنې وستایلې او بهرنیو مخالفانو ته د پټکو په وړاندې خبرداری ورکړ. نوموړي دغه څرګندونې نن د بیجنګ د تیانمن په لوی میدان کې ویلو یو غونډې ته په وینا کې وکړې. شي د کمونیست ګوند په زرګونو غړو ته په وینا کې د چین د اقتصادي هوساینې او نړیوال حیثیت په برخو کې د کمونیست ګوند پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د چین وګړي نه یوازې د زړې دنیا په ورانولو کې خدي، بلکې دوی نوې نړۍ هم جوړه کړې ده. شي ویل د چین بریالیتوب په ګوند پوره تړلې ده. د چین ولسمشر په دغه یو ساعت وینا کې ژمنه وکړه چې پیاوړی پوز به جوړوي او د چین له خاورې سره د تایوان د یو ځای کېدو د غوښتنې ترڅنګ د هانګ کانګ او مکاو پر کورواکۍ هم ټینګار وکړ. چین د یوې پیړۍ په ترڅ کې د کمیونیست ګوند د قدرت او نفوذ ښودلو دغه مراسم داسې مال ترسره کوي چې لویدیز د نړۍ دغه دوهم اقتصادي قدرت خپل سیاسي، اقتصادي او پوځي رقیب بولي. د چین ولسمشر وویل چینایان ډېر د ویاړ او پر خپل ځان د باور احساس کوي او هیڅکله به هم بهرني ځواک ته اجازه ورنکړي چې پرې پټکې وکړي یا یې تر فشار لاندې راوړي، او که څوک دا هڅه وکړي له وسپنیز غبرګون سره به مخامخ شي. لویدیز هیوادونه په تیره بیا اروپا او امریکا چین په اویغور او نورو لږکیو خلکو باندې په سخت زور زیاتی باندې تورنوي او وایي چې باید د دغو لږکیو بشري حقونو ته پوره درناوی وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني سپا دوله شپږنیوي او به یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپا اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن روسیې ته ولاړ. امنیت شوراوایي ښاغلی محب دغه سفر په لړ کې له جګپړو روسي چارواکو سره په امنیتي مسئلو وژغی شي. ښاغلی محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او له دې هیواده د امریکا په ګډون د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې ده. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي خغلی محب له روسي چارواکو سره د کتنې پر مهال په امنیتي همکاري او خبرې وکړي. د دغه شورا ویان رحمت الله اندر نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ایز او امنیتي همکاري د سفر اساسي موخه ده.
د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمد الله محب نن روسي ته ولاړ او هلته به په روسیه کې له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره وګوري. د سفر موخه به اصلا دا وي چې د امنیتي همکاریو لپاره او همدارنګه په سیمه کې د نورو اړوند موضوعاتو په اړه باندې به بحثونه وکړي.
خغلی محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او هر ورځ له بیلابیلو ولایتونو نه د سختو وسلوالو نښتو رپورټونه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. په بغلان کې خوست، په پروان کې شینواری، په فاریاب کې چهارباغ او پښتونکوټ، او په بلخ کې کلدار هغه ولسوالۍ دي چې د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی په وینا بیرته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغلي دي. خغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل له افغان ځواکونو د خلکو ملاتړ لامل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې پراخ پرمختګونه وشي.
پات په ګوډ ګوډ کې زموږ له ځواکونو څخه د عام خلکو په پراخ کچه ملاتړ او زموږ د ځواکونو په خوا کې د دوی درېدل د زموږ ځواکونو ته د لوی او پراخ کچې روحیې ورکولو لامل سوی دی او همداراز دښمن ته بیا د سختې ضربې ورکولو لامل سوی دی. د دې په خوا کې دیارلس ولسوالۍ هغه ولسوالۍ چې دښمن سره وي او د دوی په تصرف کې وي. په محدودو څو ورځو کې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه توانېدلی چې دا ولسوالۍ د دښمن له کنټروله آزادې کړي.
خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د افغان ځواکونو له لورې د بلخ کلدار ولسوالۍ د بیرته نیولو ادعا رد کړې ده. دې سره هم مهاله پرون له افغانستانه د استرالیا ځواکونو د وتلو پروسه هم بشپړه شوه. ای بی سی نیوز د استرالیا دفاع وزارت په حواله لیکلي چې ځواکونو یې په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې خپل نږدې 40 کلن ماموریت پای ته ورسوه. د مې له لومړۍ نیټې راهیسې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، تر دې دمه د جرمنی، ایتالیا، چک جمهوریت او شمالي مقدونیا سرتیری په بشپړ ډول له افغانستانه وتلي. له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د ټولو نړیوالو ځواکونو په وتلو به د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو او ولسي پاسونوالو ترمنځ جګړې نورې هم پراخې شي او خي او خونړي کورني اخوډب ته لاره پرانستل شي. خو روسیې ته د حمدالله محب سفر د روان وضعیت په کنټرول کې څه مرسته کولی شي؟ د بهرنیو اړیکو افغان کارپو شنونکی سید خالد سادات دا سفر ګټور بولي.
د روسیې سره د افغانستان اړیکې همدارنګه د روسیې حکومت سره د افغانستان آینده ډېره مهمه ده. اوس وخت کې چې طالبان په جګړه کې دي او د جګړې له ادرس نه په شمال کې قوي تحرکات روان دي، روسیه امنیتي اندېښنه لري او روسیه چې اندېښنه لري د مرکزي اسیا د ادرس نه لري. همدا اوس د تاجکستان پولې تړل شوي دي، تاجکستان خپل امنیتي ځواکونه پولې ته راوستلي دي، ازبکستان راوستلي دي.
نوموړي وویل د روانو اندېښنو د لرې کولو او امنیتي ګډو همکاریو لپاره دا سفر مهم دی او خې په داسې یو قرارداد هم خبرې وشي چې له مخې له روسیې جنگي تجهیزات واخیستل شي.
روسیه ته د شغل محب د سفر په اړه په مسکو کې له میشت افغان نظر خواند شیر حسن سره هم غږیدلی یو. لومړی مې ورڅخه پوښتنه کړې چې په اوس وخت کې چې لویدیز واکونه له افغانستانه تقریبا وتلي، د دې سفر اهمیت څه دی؟
مسکو ته د محب سفر خو ځکه مهم دی چې روسیا یو له هغو اغیزناکو هیوادونو له جملې څخه ده چې په سیمه کې د نورو ټولو خواوو سره هغوی چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي او په شکل د اشکالو اغیزناک دي، هغوی د هغوی سره ښې اړیکې لري، د پاکستان او ایران په شمول او د چین او د هند په شمول د افغانستان د ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې لري، او په سیمه کې د یوې ښې اجماع د رامنځته کولو لپاره چې د افغانستان په سوله کې نقش ولوبوي ښه اغېز درلودلی شي.
دا خو صحیح ده چې نقش لوبولی شي، لیکن تر اوسه پورې داسې معلومېده چې مسکو په دې خاطر چې په افغانستان کې لویدیز ځواکونه دي ډېر تمایل نه لري چې د افغانستان په سوله کې مهم رول ولوبوي، او حتی داسې ادعاوې هم کېدي چې ګواکې دوی د طالبانو ملاتړ کوي. اوسنیو شرایطو کې چې لویدیز وال له افغانستانه وځي، اوس هم فکر کوي چې مسکو به د افغانستان په وړاندې بې تفاوته وي، یا او کنه فکر کوي چې مسکو به خپل رول زیات کړي؟
دا خبره سمه ده چې روسیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو، د امریکایانو او د ناتو ځواکونو د شتون سره جوړه نه و، ولی دغلا روسیه ته خپل خطر وو، او روسیه نه دی غوښتلی چې دغلا د داسې ادامه پیدا کړي چې په افغانستان کې دغه ډلې لکه طالبان او یا د هغوی په څنګ کې د داعش او نورې ډلې قدرت ته ورسېږي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې کله چې په کندوز کې وضع خراب شوله، د افغانستان عسکر حتی تاجکستان ته راواوښتل او جنګي ډلو وګواښېدل چې دوی به هم سرحد مات کړي او دوی به راواوړي. دغه خبره د روسیې لپاره ډېره خطرناکه ده، ځکه روسته د تاجکستان له سرحد څخه په داخل د اسنګي هوادونو کې او یا د مشترک المنافع هوادونو کې دغه څه تړلي سرحدونه نشته چې تروریستان دی بیا ونشي کولای چې تر مسکو او تر قفقاز را ورسیږي. دا د روسیې لپاره ډیره یو خطرناکه خبره ده، نو ځکه روسیا ډیره علاقه مند ده او په دې خبره باندې غواړي چې په افغانستان کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې امنیت وي او دوی له خطر سره مخامخ نه وي.
څه فکر کوي چې مسکو په څه شکل سره کومک کولی شي، خصوصا په نظامی برخه کې؟ فکر کوي چې مسکو به علاقه مند وي چې د افغانستان له حکومت سره د وسلو مرسته وکړي؟
د روسیې مرسته خو څو پلوه کېدای شي، څو جانبه کېدای شي. یو خو هغه سیاسي اثرات دي چې دوی هم د طالبانو سره په ښو اړیکو کې لري او د سولې خبرو ته را بللی شي او یا تشویقولی شي چې د سولې خبرو ته د سولې میز ته کښېني. دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې روسیا د پخواني شوروي یو میراث خور دی، یو جانشین دی، او ټول هغه نظامی تخنیک، هغه د هوایی تخنیک په شمول، هغه د پکې سلا په شمول، د نورو زمینی تجهیزاتو په شمول باندې دغه دغه لري وسلې او مهمات لري چې هغه سره افغانان عادت دي. هغوی که هغه مجاهدین ورته ویل کېدل، هغوی هم د دغه سلا سره عادت دي، او که د افغانستان د پوځ خلک دي، ملي امنیتي ارګانونه دي، هغې هم د دغه سلا وسلو سره بلد دي. نو دوی په هر برخه کې کومک کولای شي. دا په دې پورې اړه لري چې د دوی اقتصادي وضعیت او د دوی هغه مایل چې دوی د افغانستان د سولې سره لري او افغانستان کې د جنگ د ختم سره لري، چې افغان امنیتي ځواکونو ته به ورکړي کنه. دا به جدا سوال دی، ولی د کومک او د مرستې امکانات یې بیخي زیات.
په مسکو کې میشت افغان نظر خواند شیر حسن و چې له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اوریده.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
په کندوز ولایت کې غنی شزی د جګړې لشکلو خو غواړي چې نور جګړه پای ته ورسوي او د خبرو لاره ستونزې حوالې کړي. دوی وایي هر ورځ په جګړو کې زیات شمیر مېرمنې خپل سامان، میړونه او اولادونه له لاسه ورکوي. نور دې شکیل خواوي جګړه بس کړي. په دې اړه راپور لرو.
له دوه اونیو راهیسې په کندوز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او له امله زیات شمیر خلک له خپلو مېنو څخه کډه کولو ته اړ شوي دي. 15 کلنه فرزانه له خپلو شپږ کوچنیانو سره د کندوز ښار قراول تپې سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي پر کورې توغندی لګېدلی دی او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي. نوموړي د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه ودروي، ځکه نور عام وګړي د قرباني ورکولو توان نه لري.
کورونه مو سوځېدل او کوی چې موږ ته راپاتې نه دي. همدلته در په در راغلي اسو دوغونه شی نه لرو چې موږ یې وخورو. قیس دولت موږ سره کومک وکړي، موږ ته مواد راکړي، شي راکړي، موږ په میدان استو د موږ هم باید وخوري.
څلوېښت کلنه شیرین ګل د جګړو شدت له کبله د کندوز ښار د چرمګرۍ سیمې څخه بې ځایه شوې ده. نوموړې اوس له خپلو 15 کوچنیانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یو ښوونځي کې اوسیږي. شیرین ګل د اوربند او د تلپاتې سولې غوښتونکې ده.
موږ خوراکي مواد نه لرو، جای د ناستې نه لرو سکینو. نور موږ دولت نه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ ته یو جای معلوم کړي، امنیت راولي، که نه ماشومان به مریض سي، موږ ټول در په در استو.
دا ښایي یوازې فرزانه او شیرین ګل نه وي چې د جګړو شدت له امله یې خپلې سیمې پرېښي، بلکې ورته سلګونه نورې مېرمنې هم شته چې د کندوز ښار ته راکډه شوي دي. تورپیکۍ د کندوز ښار د لودینو د سیمې اوسېدونکې ده. هغه وایي چې جګړو سخته ځورولې او نور دغه تپل شوې جګړه نشي زغملی.
موږ لودینو راغلي، دا دوه شپې شو دلته پراته یو، وږي تږي ماشومان را سره دي، موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو په ځاینه کورم طالبانو په لاس دی.
45 کلنه ښاپیرۍ بیا وایي چې په دې روانو جګړو کې ورته درانه مالی زیانونه رسېدلي دي. هغه له دولت او طالبانو غواړي چې سولې ته غاړه کېږدي. له دوه اونیو راهیسې د کندوز ښار نږدې څنډې د درنو او خونړیو جګړو شاهد دي او دې روان حالت پر عامو وګړو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده. عام ولس د جګړې له دواړو خواوو یوازې اوربند سوله غواړي، خو ظاهرا د سولې او اوربند نښې او نښانې نه لیدل کېږي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
د پروان چارواکي د برښنا د ستنو د ویجاړولو په تور د څو تنو د نیولو خبر ورکوي، خو تر اوسه دا ستونزه چې په دې ولایت کې دا ستنې څوک نړوي نه ده هواره شوې. د واریتادي برښنا د مزو پرې کېدو د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکي له ډېرو کړاوونو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کابل ښار اتمه ناحیه هغه بازار چې خلک پکې لمریز انرژي یا سولر دستګاوي پیری، په دې شپو او ورځو کې دې بازار ته د خلکو تګ راتګ زیات شوی. په یاد بازار کې د سولر د پلور له اتو تر لسو دوکانونه شته او د مشتریانو شمیر هم زیات شوی. مصطفی فرید تازه په دې بازار کې سولر اخیستی او خپل کور یې په لمریزې برېښنا سنبال کړی.
باخونه چې نشته، اول خو د کورونو کې اوبه نشته چې وتر پمپونه مو روښانه کړو اوبه به اخلو. دور باخونه هم نشته، ډېر مشکلات ډېر دي پکې. زه خو کور کې سولر اخیستم، دا مشکلات مې 90% حل شوی ده، ځکه چې باخونه نشته خو بیا سولر ډېر سهولت پکې دي.
نوموړی وایي چې په کور کې د سولر انرژي دستګاوي په لګولو تر 80,000 افغانۍ لګښت راغلی. حاجي بلال په دې بازار کې د سولر انرژي دوکان لري او وایي د سولر د پلور بازار یې ګرم دی.
دغه یو میاشت کې خو بیخي برخونه شته نه، او د موږ مشترکین ډېر زیات دي. مشتریان دومره زیات شوي دي چې حتی موږ ورته رسیدګۍ نشو کوی. د موږ 10-15 نفره پرسونل دي چې ټول انجینران دي، هغوی رسیدګۍ موږ خپل مشتریانو ته نشو کوی.
بلال زیاتوي د یوې وړې سولر دستګاه بیه له 15,000 تر 25,000 افغانیو او بیا غټې سولر دستګاوې بیې ان تر ولکه افغانیو پورې رسیږي. د دغه بازار د پلور ګرموالی د کابل له برقي سره نیغه اړیکه لري. له ازبکستانه د وارداتي برېښنا د ستنو د ویجاړېدو له امله کابل او ځینو نور ولایتونه له څو میاشتو راهیسې د ایمي او منظمه برېښنا نه لري. دغه وضعیت کابل ښاریان مجبور کړي چې د برېښنا د تأمین لپاره له نویو لارو استفاده وکړي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د چهارشنبه پر سهار وختي د پروان ولایت په جنگل باغ سیمه کې د وارداتي برېښنا یو بل ستنه د بمونو په وسیله ویجاړه سوې ده. د پروان د والی ویاندي وحیدی شهکار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د برېښنا د ستنو د ویجاړېدو په تور څو تنه نیولي او هڅه دا ده چې دغه ستونزه هواره سي.
تر اوسه پورې هغه کسان چې د باغ پای وهلې دي په پروان کې موږ درې کسانې څو ورځې مخکې پولیس ګرفتاره کړې دي چې دوی په د سالم په ولسوالۍ کې پای انفجار کړی وو.
د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په تېره یوه میاشت کې له دیرشو زیاتې وارداتي برېښنا ستنې نړول سوې چې ډېری یې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وې.
د کابل د طبي پوهنتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یوه داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. د دې ډلې مشره پښتنه بنایي احمدزی وایي د دې آلې له جوړولو وروسته یې له علي آباد روغتون څخه د 100 اکسیجن آلو جوړولو فرمایش ترلاسه کړی چې دا مهال پرې کار کوي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کابل طبي پانتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یوه داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. د شپږ کسیزې ډلې له دې بریالۍ تجربې وروسته تازه د علي آباد روغتون د 100 ورته آلو جوړولو فرمایش ترلاسه کړی دی او اوس یې په جوړولو بوخت دي. د دې ډلې مشري پښتنه بنایي احمدزی کوي چې له کلونو راهیسې د کابل په طبي پانتون کې نوي ځوانان هم روزي.
علاوه له اکسیجن ماشین او وینتلاتور ماشین نه اوتوکلاف ماشین، پاور سپلای، سنتریفیوج، شیکا، مساجر، سیکشن، واتر بات او همدارنګا نیوبلایزر ماشین دا ماشینونه هم جوړ کړی دي.
د دې آلی یو ځانګړتیا دا ده چې له آزاد هوا په اوتومات ډول د ناروغانو لپاره اکسیجن تولیدوي. میرمن احمدزی له خپل کاري ډلې سره په تقریبا لومړیو امکاناتو دا ټول ماشینونه جوړ کړي دي. دا وایي که ملاتړ یې وشي د افغانستان ټولو روغتیایي مرکزونو ته د اړتیا وړ طبي آلی جوړولی شي.
تقاضا کوو، کومک غواړو، د رئیس جمهور نه کومک غواړو، مرسته غواړو. که چېرته موږ ته دا سهولتونه برابر سي موږ حمایه سو. موږ کوی سو چې د افغانستان ټولې شفاخانې د طبي تجهیزاتو د افغاني طبي تجهیزاتو په وسایلو ملبسې کړو.
تیر کال د کرونا د لومړۍ څپې په اوج کې همدغه ټیم د ناروغانو لپاره وینټیلاتور یا د مصنوعي تنفس دستګاه هم جوړه کړې وه. د دې ډلې بل غړی او د کابل طبي پانتون استاد متی الله فیروزی وایي جوړې کړې طبي آلې د عام روغتیا وزارت له لوري تایید شوي هم دي.
که منگا نور ماشینونه هم ډیزاین کړی دي چې دغه له جمله څخه وینټیلاتور پروس کاله په لومړی موج د کورونا کې منگا ډیزاین کو او خوشبختانه کامیاب شو او تایید وزارت ساتامیو او تحصیل تعلیم واسطه ده او سکاله په دیو توانیدلو چې د اکسیجن کنسنټریټر ماشین هم جوړ کو.
د افغانستان عام روغتیا وزارت وایي که چیرې د دې ټیم کار ته پاملرنه وشي او اسانتیاوې ورته برابر شي ښایي تولیدات یې د ټول افغانستان روغتونونو لپاره بسنه وکړي.
که چیرته د نوموړي پانتون لخوا نه او د دغه نوه دستګاه او د تولید چارې ګړندۍ شي نو نه یوازې د کابل طبي پانتون پورې اړوند کوم روغتیا مراکز شي بلکې د عام روغتیا وزارت پورې چې کوم روغتیا مراکز تولیدي دي هغې لپاره به هم د اکسیجن د تولید په برخه کې یو اړینه ګټور ثابت شي.
د کابل طبي پانتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې له لوري د اکسیجن آلو جوړول داسې مهال دي چې افغانستان کې د کرونا وایرس ناروغان د اکسیجن له شدید کمښت سره مخ دي او په ډېری روغتونونو کې د اکسیجن نشتوالي له امله هر ورځ د کرونا لسګونو ناروغان مړ کیږي.
لکه څنګه چې په راپور کې ورته اشاره شوې وه دا آله په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د کرونا وبا په زیاتېدو ده. ډیر افغانان داسې فکر کوي چې کرونا وبا تر ځوانانو زړو ته ډیر خطر پیښي یا د پخه عمر کسانو ته ډیر خطر پیښوي. خو په هیواد کې د کرونا وایرس له امله د مړینو وروستیو شمیرو ته په کتو شای دا محاسبه ډیره دقیقه نه وي. په دې موضوع دا راپور واورئ.
په افغانستان کې د کورونا وایرس درېمه څپله هم په تیزۍ د خپرېدو په حال کې دا او لامل یې هر ورځ لسګونه کسان مړه کیږي. که څه هم د تېرې اونۍ په پرتله د کورونا په مثبتو پیښو کې 3% کموالی راغلی، خو عامې روغتیا وزارت وایي د دوی د اټکل پر بنسټ ښایي 3 یا 4 اونۍ نورې هم سختې وي او وروسته کرار کرار د مثبتو پیښو په شمیر کې کموالی راشي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل
اوس هم د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالی د نکېږي. هدې امرښتې وزارت د اټکل په اساس باندې کېدی شي څو ورځې نورې هم موږ د مثبت پیښو کې زیاتوالی موجود وي او هغې څخه وروسته 2 نه تر 3 یا الا 4 هفتې وخت ونیسي چې پیښې ورو راښکته شي. نو د صرف د تېرې اونۍ په پرتله باندې په پیښو کې 3% کموالی راغلی.
د خلکو غوښتنه کوي چې د یاد وایرس په وړاندې عادي چلند ونه کړي او باید ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 79 کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. دا شان په همدې موده کې 1500 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. د شمیرو له مخې په دې سره په دې هیواد کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمیر 4871 او د ټول وخته شویو کسانو شمیر 1,18,659 ته ورسید. له همدې سره په دې هیواد کې د کرونا ضد واکسینو د تطبیق چاره هم روانه ده. د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه له 870,000 ډیرو کسانو ته واکسین تطبیق شوی. د دې وزارت د مرستیال ویان میرویس علیزی په خبره په دې کسانو کې په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بندیان هم شامل دي. که څه هم ښاغلی علیزی د هغه بندیانو چې واکسین ورته تطبیق شوي د شمیر په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د کرونا ضد واکسین لومړۍ مرحله پای ته رسیدلې چې په ترڅ کې 1,000 زیات کسان واکسین شوي دي. د دې ادارې ویان سپی الله جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د 22 ولایتونو په زندانونو کې د کرونا ضد واکسین دوهم پړاو روان دی.
دوز اول واکسین کرونا
د افغانستان د 4 ولایتونو په محبسونو کې د کرونا د واکسین اول دوز تطبیق شوی دی. شاوخوا 1,000 محبوسین او پرسونل مستفید شوي او دویم دوز هم په 2 ولایتونو کې په شاوخوا 2,000 محبوسینو او د زندان په پرسونل باندې تطبیق شوی دی.
از دې برنامه مستفید شوه.
نوموړی وایي چې له دې وړاندې هم په زندانونو کې د کرونا وایرس په وړاندې احتیاطي تدابیر په پام کې نیول شوي او ټولو بندیانو او دغه شان د زندانونو په پرسونل ماسکونه او نور مواد ویشل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې به د امریکا مرسته شوي 3 میلیونه ډوزه واکسین هم افغانستان ته انتقال شي. دا وزارت پلان لري چې په روان 2021 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 80% کې وګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 78 میلیونه ډوزه واکسین ته اړتیا لري.
ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه زما ټول مسلمانانو وروڼو ته او ټول هیوادوالو ته او ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا مې ورڅخه غوښتنه ده چې د کرونا څخه خپل ځانونه وساتئ، ځکه چې په تېر کال کې دوه واره د کرونا څپه راغله خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شر کال چې اوس هغه ډېر زیات پر مخ روانه ده. پاره سیمې کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کې دا کرونا موږ درواغ ګڼلو، دا کرونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کترانو دپاره ده یا د دولتو دپاره ده، پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا چې اوس ولمان دا ثابته کړه چې واقعیت کرونا مخکې هم خپره شوې وه، دغسې یو د دې اړه باندې وادي شریف احمد نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي دي چې په کومه سیمه کې وبا خپرې وي یا وي په هغه سیمه کې دغه سیمې کاسې نه یو بل شاته دي او نه دغه کلي ته بل څوک راځي. نو دا یو څونه طریقه ده که چېرې څوک عملي کړي. نو زما له ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپله وسه پورې کرونا جدي ونیسئ. کله چې په کرونا باندې اخته وس بل چا ته نیمه نږدې کېږي او د روغبړ او دغسې د ډېر ګڼه ګوڼې څخه ډډه وکړئ. نو په درنه ستاسو کشر ورور اختر محمد خادم د خدای په امان.
کنړ ولایت نه خبرې کوم ورور سره ته مو ورځ د دې غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ علاج بند دي، طالبانو بند کړی دي. نو موږ دا دیو چې دا غلار د عوامو په مخ بند ده. دولت خو چې نو کلار نه دی، هوا د لارې مالات او کتن نه یو پتا دي کی کتن نار بند او کته کی دولت کی هو عوام ته نا کړی دا خدا عوام پر مختاله را تلو شي مشيله کی څنګه پیغام دی ورته دا ظلم مکو یا مالکم مالکم حدیث شریف اساس دا مزونه به تاسو سره په جن کی عوام په ضد کار نه کوئی دولت کوئی ځان خو اکمال کوي دا وعده لارین کوي عوام ته مشکل ده او کر کلی دی دلته خلق پارٹی کوي دا وړي جنریټر دی دی هوټل نشته دی خلق ناز یک کورونه به خلکو خرابې دی ول نشته ونی نشته نو زمون هیله ده چې دا کار دا خو ناروا عمل دی ځکه دولت خو ځنه کې دا عوام ته ځکه کې دولت خو کوي خپل اکمال. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
در روان خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو د آزادۍ رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غراس کور کلی خو سفی الله ستانګزی د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان هوایي ځواک نن په بلخ کې شل وسلوال طالبان وژلي دي. دغه وزارت په خپل فیسبوک پاڼه باندې د یو ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې یو ډله وسلوال طالبان نن په چاربولک کې هدف ګرځول شوی دي. وزارت ادعا کوي چې تر غرمې مخکې د بلخ په چاربولک کې د وژل شوي طالبانو ترمنځ د هغوی دولس قمندانان هم شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تېر یوه شپه ورځ په دغه هیواد کې د کورونا ویروس له امله لږ تر لږه شپږ اتیا تنه مړه شوي دي. د وزارت په وینا 1940 کسان په دې موده کې په کورونا اخته شوي هم دي. د غور والي عبدالظاهر فایزاده وایي کومې وسلې او مهمات چې له افغان ځواکونو د طالبانو لاسته ورغلي پاکستان ته قاچاق کیږي. د ایران رهبر علي خامنهای د دغه هیواد د قضایه قوې لپاره یو نوی مشر ټاکل دی. غلام محسن محسنی اجایی د منتخب جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پر ځای د قضایه قوې مشر ټاکل شوی. د چین ولسمشر شي جن پینګ د کمونیست ګوند لاسته راوړنې وستایلې او بهرنیو مخالفانو ته د پټکو په وړاندې خبرداري ورکړ. او د افغانستان د نجونو د فوټبال ولسکلونو د کم عمره ټیم به سبا له ایران سره لوبه وکړي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د فوټبال د افغان لوبڅارانی مرکزی اسیا د نجونو فوټبال په سیالیو کلب ساری کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي چې دوه افغان لوبڅارانی فرحناز جلالی او سونیا نوری په همدې هدف نن تاجکستان ته ولاړي. د دې فدراسیون وین فیروز ماشوف نن ازادي راډیو ته ویل فرحناز جلالی د لوبغاړي د منځنۍ لوبڅاري او سونیا نوری د مرستیال لوبڅاري په توګه د مرکزی اسیا تر 18 کلونو کم عمر نجونو د فوټبال په سیالیو کې د لوبڅاري په موخه تاجکستان ته بلل شوي وي. ښاغلی ماشوف وایي دغه ګام د افغانستان فوټبال لوبڅارانو د فت وړول په هدف تر سره کیږي. د سیالیو کې روس پین شوی او نه ورځي دوام کوي. په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې په ګډون د ایران، قزاقستان، ازبکستان او تاجکستان لوبډلو برخه اخیستې ده. د پکتیا ولایت د بدني روزنې ریاست وایي د سیمه ایزې ادارې او اړوند ورزشي بنسټونو په مرسته د لوبغاړو د مالي ستونزو د حل په هدف د مرستو یو صندوق جوړ کړی. د دې ولایت د بدني روزنې رئیس داود مخصوص نن ازادي راډیو ته وویل د دې ګام د ترسراوي لپاره شفافیت لومړی اصل دی. خغلی مخصوص په خبره دا کار د هغه لوبغاړو لپاره تر سره کیږي چې له افغانستانه بهر د لوب لپاره ځي خو هلته مالي امکانات نه لري. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د صندوق ته د سوداګرو، شتمنو ورزشکارانو او هغو بنسټونو چې د ورزش په برخه کې کار کوي د مرستې په موخه پیسې راټولېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پخواني مشر او د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار عزیز الله فضلي په خپل فیسبوک پاڼه نن لیکلي چې د شلوریزو سیالیو لپاره د لوبډل مشر په ټاکل کېدو نجیب الله زادران او رحمان الله ګربز پر سر خبرې روانې دي. عزیز الله فضلي په خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا هم ویلي چې اوسنیو شرایطو په کتو نجیب الله زادران تر ټولو لوبغاړ وړ کس دی ترڅو د شلوریزو سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډل لپاره لوبډل مشر وټاکل شي. خو ښاغلی فضلي دانی دی ویلي چې دا معلومات یې کومه کړې او نه هم کرکټ بورډ دغه څه وڅ تایید کړی دی. افغان لوبډله اوس مهال د شلورونو لپاره لوبډل مشر نه لري. له دې وړاندې اسکر افغان په شلوریزو، ونډي او ټیسټ سیالیو کې د افغان لوبډله لوبډل مشر و. خو څو مودې وړاندې افغان کرکټ بورډ اسکر افغان لري او پر ځای حشمت الله شهیدی وټاکه. خو د شلوریزو سیالیو لپاره لا هم لوبډل مشر نه دی ټاکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډله به په نږدې راتلونکي کې له پاکستان سره درې ورځنۍ لوبې ولري. د شلوریزو نړیوال جام هم د روان کال په اکتوبر میاشت کې پلان شوی دی. دا سیالۍ به په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. افغانستان له هندوستان، انګلینډ او سویلي افریقا سره په ټو بي ګروپ کې ځای لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه در هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه ماشومان چې د کورونا له وجې په کورونو کې قرنطین دي، د دوی سره کورنۍ څه ډول مرسته وکړي تر څو یې د لیک لوست مخکې لاړ شي. نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د علومو اکاډمۍ علمي غړی او د دعوت د پوهنتون استاد داود نازم دی.
دغه موجوده حالات چې په نړۍ او په خاصه توګه په افغانستان باندې فعلاً راغلی ده، یو ځانګړی حالات ده. زمونږ په ژوند کې او دا زمونږ د مشرانو په ژوند کې داسې یو حالات چا نه و لیدلی، نوی حالات ده. نو دا قرنطین چې کوم شاګردانو ته او محصلین ته ورکول شوی ده، کوشش باید ډیر زیات وشي چې په کور کې استفاده وشي له وخت نه. مجرا ده چې قرنطین شروع شو، ما خپلو ماشومانو ته ویلې چې مال خپل تقسیم اوقات خپله جوړ کړي. زما مشر زوی و هغه تقسیم اوقات جوړ که، یو مې مدیر د مکتب تعین که، د هغو مور مې د سرمعلمه تعینه کړه، همداسې زما والده هم د استاد په حیث او لور مې د استاد په حیث تعین کړه. نو دوی ته یو کورنۍ تقسیم اوقات جوړ شه، هر یو په خپل معین وخت کې درس ورکوي، یوه خوشحالیم ده ورته، یوه تفریحیم ده، او په څنګ کې نه تنها درس ده کوي بلکې دوی په استاذۍ کې روزل کیږي. دا یو ښه فرصت ده ورته.
دا تاسو د کورنۍ غړو ته وظیفه ورکړې چې یو کوچنی ښوونځی په کور کې جوړ کړي. دا راته وایي استاد، چې کله تاسو خپله کور ته ځئ کوم مسؤلیت اخلئ؟
زه چې کله مازدیګر کور ته لاړ شم، لومړی د ورځې گزارش اخلم د مکتب له مدیر څخه چې هغه زما زوی مې تعین کړی ده. عمرونه کم دي خو مسؤلیتونه مې ورکړي، الحمدلله په ښه توګه یې پر مخ بیایي. یوسف جان د ورځې گزارش راته وایي، بیا هغه مضامین چې زه باید درس ورکړم هغه تدریسوم ورته. له هغې وروسته بیا د تفسیر شریف درس ورکوم ورته، او بیا یو ورزشي پروګرام لرو.
تاسو خو په کور کې ماشومانو ته د لیک لوست زمینه برابره کړئ، مګر خواهشا کسان په کوم حالت کې ګوري؟ داسې لیدل کیږي چې یو شمېر کسان له رخصتۍ نه داسې د تفریح استفاده کوي.
واقعا داسې ځینې کورنۍ شته، ځینې نه بلکې چې ډېرې کورنۍ شته چې هغوی چې د قرنطین واوري بیا نو میلو ته ځي، تفریح کوي. خو زما په خپله هغه تفریح چې هغه علمی تأثیرات و نه لري، هغه تفریح زما هیڅ نه خوښیږي. تفریح زمونږ باید علمی وي، یعنی که ورزشی برنامه هم وي، خو هغې په څنګ کې باید یو علمی درس هم وي، تر څو موږ له هغې څخه د ټولنې په روزنه کې، د اولادونو په روزنه کې، د شخصیتونو په روزنه کې استفاده وکړو، له د ژوند له هرې برخې څخه. ولې ځینې داسې کورنۍ شته چې کومه برنامه نه لري او مشخص د تفریح او د ساتیرۍ دپاره بیرون وزي، چکر وهي. حتی دغه قرنطین ډېرو کورنیو د ودونو دپاره یو ښه فرصت وګاڼه. دولت قرنطین کړه چې مرض تیت نه شي، دوی وایي چې بهترین وخت د همدغه وخت کې ودونه وکوای چې خلاص شي. دا هم یو ستونزه ده.
په یو شمېر کورنیو کې کله چې قرنطین شي، د کورنۍ مشران هم په کور ځي، ماشومان هم بیا، دوی ماشومان ضروري وهي له دوی سره، یعنی په عامه اصطلاح خشونت کوي. دا کار څنګه دی؟
په ټولنه کې چې دا ټوله کورنۍ په یو کور کې سره راټول شي، ماشومان لویان، بلخصوص په بلاکونو که بیا چې هلته آزاد ساحه زیاته نه وي، نو ډیر وخت د ماشومانو د ډیر شور او د مشرانو د قهر سبب کیږي. دلته کومه نسخه چې خالق تعالی فرمایلې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوم مبارک حدیث شریف کې، چې هغه هم وحی خفی ده او د الله تعالی ته ورګرځي، چې من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا. دا رابطه د ماشومانو او د لویانو ترمنځ دا په احترام او شفقت پورې تړلې ده. کله چې د احترام او د شفقت مزای د مشرانو او د کشرانو ترمنځ ټینګ و، هلته قهر منځ ته نه راځي، هلته ستونزه منځ ته نه راځي، او کشران کوشش کوي چې د خپل احترام باندې له مشرانو څخه ډیر معلومات، شفقت او مینه را جذب کړي، او مشران هم هغوی ته ډیر شفقت ورکړي د دوی د احترام په مقابل کې، او زیاته رواداري وکوي ور باندې په علمي برخه کې، په فزیکي او جسمي برخه کې، او داسې نورو برخو د ژوند کې. دغه تار ده چې د مشرانو شفقت را جذبیږي او مشرانو ته احترام جذبیږي. نو هیله مې دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث باندې کورنۍ عمل وکوي، او ماشومان تر یو داسې فشار لاندې هم را نه ولي، روحي فشار لاندې، چې هغوی ته نه یوه تفریح وي او نه یو سالمه ساتیری وي، هغوی بیا ډېر قید روزل کېږي او دغه قرنطین ورته یو زندان باندې بدلېږي.
ځینې کسان بیا وایي چې په کور کې نسي کېدلی چې موږ ماشومانو ته درس ور زده کړو، هغه رقم لکه د ښوونځي چاپېریال نسته. تاسو په دې عقل څه وایي؟
دا هسې بهانې دي چې ځینې کوي. کور ته چې پرده اخیستلی شي، فرش اخیستلی شي، یوه تخته هم په یو 500 روپۍ باندې اخیستلی شي. ما یوه نه دوه درې تختې کور کې برابرې کړي دي، په مناسبو ځایو کې ژباړنې دي، د هغې څخه ماشومان استفاده کوي، دونه پیسې پرې نه مصرفېږي چې نور شیان څوک کولی شي یوه تخته هم اخیستلی شي. دا دې واخلي، آماده دي کې حتی په کورنۍ کې یو وړوکی استیش بهتره ده، ښه ده چې زما هم په نظر کې ده چې یو استیش ولرو موږ په کور کې، کله ناکله له یو نیم میز یا څوکۍ نه استیش جوړ کړو ماشومانو ته د بیانیو د تمرین دپاره. خو که یو صحیح استیش سره جوړ کړي او هلته یو بغل کې ایښی وي چې ماشومان ورباندې بیانیې ورکولو تمرین ولري، د تدریس تمرین ولري، استیش سره بلد شي، د مایک خبرو سره بلد شي، د استیش خبرو سره بلد شي، علمي وینا سره بلد شي، دا بهترین کار ده. باید کورنۍ دې نقطې ته توجه وکړي، او دغه د کورنۍ مسؤلیت ده چې په څنګ دې کې چې د هغوی نس ډکوي، د هغوی ته غذا راوړي، د هغوی ماغزه هم باید له علم څخه ډک کړي، دې ته هم باید زیاته توجه وکړي. دا د ماشومانو حق ده، د علم حق، د هغوی د خوراک حق، د ساتنې حق، د هغوی د درملنې حق، دا ټول د ماشومانو حق دي، د لوبو حق. دا هغه حقوق دي چې د ماشومانو نړیوال کنوانسیون هم ورته تعیین کړي دي، او دا الهی احکام هم دي چې خالق تعالی دغه حقوق د ماشومانو په لویانو باندې ایښی دي. که به روزی
که چیرې شرایط همداسې دوام وکړي، قرنطین وکړي، او کورنۍ هم د خپلو ماشومانو زده کړې ته پاملرنه ونه کړي، دا به کومې بدې پایلې ولري؟
واقعا زه کله دغه کورنۍ ته یا ماشومانو ته دغه د 40 کال عمر دی او د 40 ورځې لوبې مثال ورکومه، ام دا د ماشوم تر 40 کلنۍ پورې عمر دار، لکه یوه 40 ورځه لوبه ده چې دا هر اور صحیح ونه لوباوه وروسته ورباندې لوبه سختیږي او لاسته راوړنه به کمه وي. نو دغه یو خاص ځانګړی حالت چې په ټولنې راغلی ده، کوشش باید وشي چې له دغه وخت نه که په کور کې وي یا په مکتب کې وي، هر ځای کې چې وي، استفاده ترې وشي، اعظمي استفاده وشي، مختلفو علومو ته د هغه ذهن رسیږي، لار خلاصیږي ورته په مختلفو علومو کې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ،
مهرباني، کامیاب اوسئ. خالق تعالی دې موږ تاسو ټولو ته توفیق نصیب کړي چې د ماشومانو حقوق او همداسې په ټولنه کې ټول هغه حقوق چې الله تعالی په خپلو بندګانو باندې لازم کړي دي، الله تعالی دې د هغې د حسن ادا توفیق موږ تاسو ټولو ته نصیب کړي.
قدر من دوستانو، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسو، تربیه ښه چاري.
اور کلای
نن سبا یې سره مهمه مر سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلای، چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ، کورکلی خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا داسې کورنۍ سره مخ شوی یاست چې د کور میرمنه په پټه یا ښکاره هر څه د پلار کور ته وړي؟ دغه کار یې څومره خپل ځان او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کیدلی شي؟ نن به په همدې موضوع خبرې وکړو چې د راپور تر څنګ د کورني مسایلو له یو کار پوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. قدرمن دوستانو، ګډ ژوند لکه څنګه چې له نامه څخه یې څرګندیږي، د مېرمنې او خاوند ترمنځ یوه دو اړخیزه تعامل دی. د خوږ او ښکلي ژوند د لرلو لپاره دواړه کسان د یو بل په اړه دندې او مکلفیتونه لري چې باید پرې پوه شي او په خپل ورځني ژوند کې ځای ورکړي چې تاسو او د ژوند شریک مو له ژوند څخه خوند واخلئ. خو ځینې وخت کورنۍ په ډېرو وړو خبرو خپل ژوند ته خفګانونه راوړي. دا یو څرګند حقیقت ده چې کله یو هلک ځوان شي نو باید د خپلې کورنۍ لپاره کار وکړي او د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. ځینې مېرمنې چې داسې یو هلک سره واده کوي نو دا ورته د منلو وړ نه وي چې خاوند یې د ټولې کورنۍ مسؤلیت په غاړه ولري، چې دلته بیا مېرمنه له زده او کینې کار اخلي او کومې پیسې چې خاوند د ماشومانو یا د پسنداز لپاره مېرمنې ته ورکوي، مېرمنه هم دا خپل حق ګڼي. که اړتیاوې که نه وي نو په خپلې پلارګنۍ یې مصرفوي چې دا کار بیا د کورنۍ اقتصاد ته لویه ضربه رسوي. د لغمان ولایت د قرغۍ د کلي اوسیدونکي رحیم وای:
همداسې چې زما خاوند خپل پیسې چې معاشي واخلي خپل فامیل ته، خپل پلار ته، خپل ورور ته، خویندو ته یې ورکوي، وایي چې په ما حق لري، هغوی مهمه دي ما ته، ولې زه زوی ما باید چې ورته ورکړم، پیسې ورته ورکړم، ورسره کومک کوم. همداسې ما ته هم زور راکوي چې پیسې راکړي راته، زه همداسې په خپل خویندو په خپل ورونو باندې چې لاړه شم ورکره چکر ته ځم، میلې ته ځم، همسې زه مصرفوم، بعد ومم د ما څه ته چې توجه نه کوي، دې ته ماشومان ته، د ژوند زندګي ته زیم نه کوم، د مې څویم، زه خو مسؤلیت نه لرم چې زه باده ته پیسې ساتم او ته به په خپل فامیل باندې به مصرفه او نور ما ته به ته توجه کوه، زه مې توجه نه کوم، څه رقم چې هغه کوي زیم ورسره کوم.
بله خوا، د کونړ ولایت اوسیدونکی شاه زمان هم له همداسې یوې ستونزې سره مخ دی. نوموړی وایي: هر څه چې کار کوم یوه مې دوه نه کېږي، که زه یوه روپۍ په خپلې کورنۍ مصرف کړم مېرمنه مې دوه مصرفوي.
مشکل مې دا دی چې زه خواري غربي وکړم او وکړم او وکړم، راوړم کور ته او دغه چې بس زه په ولا راوړم، زه په بله لاره باسي، وزې په لاسه ټولم، ده په جارو باسي، او کور کې مشکلات زه ډېر دي. بچیان مې بس کالي راوړه، جامې راوړه، اختر روان ده، خو متاسفانه چې هغه بس ما ته دومره ذخیره اوس پیسې نشته ده چې زه ماشومان ته پیجامې واخلم، قربانۍ را روانې دي، قربانۍ پیسې مې راسره نشته ده. نو د دغې خپلې ښځې له لاسه چې دا بس په بازار ته ځي، مصرفونه کوي او ځي سه مهربان رفتونه اخلي ځان دپاره، او بس زه خبره نه چې زه په بازار کې ریړه چلوم، بازار ته ځم، منډۍ ته ځم، زحمت باسم، او دا چې ده زه په لاس راټولم په راوړم او دا په راشپیل غوندې له کوره جارو سره باسي. زه ورته وایم چې بس ما دغه پیسې کور کې ته د مور او پلار ته وړي، هغه په باندې خپل کور کې کالي مالی را ګنډي راخلي او زما د کور نه وړي هلته وروړي. نو هغه راته وایي چې ته د خپل پلار او مور ته ورکوې، ولې زه نه سم تا نه څه بتره یم، خو هغه خپل رانه وړي بس هم هغوی ته ورکوي.
دا سمه خبره ده چې مور او پلار یا کورنۍ په ټولو حق لري، که هغه زوی وي یا لور. خو کله چې د کورنۍ اړتیاوې پوره وي نو بیا دا ښه خبره نه وي چې څوک د خپل ژوند د خاوند ژوند تریخ کړي او یا بې ځایه مصارف دې وکړي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي شمسیه وایي:
زه خپله شخصا دا عادت نه لرم چې د خسر د کورنۍ نه مې په پټه ښکاره مواد وي، پیسې وي، وس مې پلار کړه مې چې هغوی ته ورکړم، یا د عقدې د مخې نه، یا د کینې د مخې نه، یا دا چې لورښځه مې پلار سره کوي زه پس پاتې نه شم، زم دا کار کوم، زه اصلا دا کار نه کوم. الحمدلله زما د پلار کورنۍ ضرورت هم نه لري، که تحفه د مور ورځ وي یا د ښځې ورځ ورته اخلم، نور دا کار یو لویه حماقت ده. اصلي کور زما هم دا کور ده، نو دا په دې معنی نه ده چې زه دا کور وخت تباه برباد کوم، او یا زما خاوند ما ته پیسې راکړي دا پس انداز کړي د ورونو کره ویسم، یا مور ته ویسم، پلار ته ویسم، هغوی زما پیسو ژانته وږي نه دي. او دا اصلا د مور پلار د پلار د فامیل سپکاوی ښکاره کوي، د ما تربیه ښکاره کوي چې زه څونه یعنې وږي سترګې یم، چې د دوی فامیل د دوی کور شیان لکه چور چی ویسم هلته ویسم.
د کورني مسایلو کارپور هلامین تلاش وایي چې دا طبیعي خبره ده چې په ځینو کورنیو کې ځینې مېرمنې دې موضوع سره اساسي وي چې ولې د زما خاوند د کور ټول مسؤلیت یا مصارف په غاړه ولري. نوموړی زیاتوي:
که چیرته خاوند ژوند جوړ وي، پیسې ولري، او د خپلې خواښ یا خسرګنۍ وضعیت یې خراب وي، که چیرته هغې ته لاس ورکړي خو څه مشکل نشته. او که دلته خاوند هم د دې د ښځې خسرګنۍ وضعیت هم اقتصادي وضعیت ښه نه وي، نو د دغسې کار کول او د دغسې بې ځایه مصارفو کول دا ناسم کار دی، غلط کار دی. او کچیر تا دا دی خواند دا میرمن دا سم دی مسائلو تا پامونه کی او دا غا پیسی ایلا ایلا خرچ کی مصرفی کی، نو دا بیا دا خواند او دا خزی پا جوان بانده دیر منفی اغیز او تاثیر در لودلی شی.
نو موره وای باید میرمن دا در کلاری چه دا کورانه خوبل چوگ نلاری چه ورتا کار بکری او مصارف پیدا کری، او بلا موضوع دا چه که دی خواند پا دی کورانه که مصارف کوی نو رو ری هم پا خپل کور که دا کور طول مصارف پوره کوی، نو باید خپل اقتصاد تا دی کینی او حسادت لمخی ضربه و نرسوی. خدا سی هم نه چه پیه و کور که چو دا کار سری وی خو جیب تا با دیه و گوری.
خزی تا پا کار دا چه پا داس مواقع و که پا داس شرایطو که باید خپل خواند باید در کی او پا مشکلاتو که دا دی ترچنگ باید تدریگی لدغا سی مصارف و سخا لدغا سی زد سخا باید لاس په سر شي او باید ډډه وکړي.
پایله دا ده چې داسې هم نه ده چې لور دې واده شي نور د هیڅ د مور او پلار کورنۍ سره مرسته نه کوي، د اړتیا په وخت د مرسته وکړي خو دا ساده او د زد له مخې نه، او داسې هم نه چې د خاوند ټول هست و بود تالا او برباد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
قدر منه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو دا پوښتنه چې ولې ځینې میرمنې له حد ډیر مصرف او پلارګنې کوي او دغه کار کومې بدې پایلې درلودلی شي، د ټولنپوهنې له استاد ضیاءالحق شمس څخه په وی مرکه کې کړي چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
لومړی څه مې مطرح کوم چې په ځینې کورنۍ کې ځینې میرمنې شته چې کله خاوند په خپل یعنی د پلار په کورنۍ باندې مصرف کوي، دا هم زی وای چې خاوند مې په خپل پلار کورنۍ مصرف کوي، دا هم په خپل پلار کورنۍ باندې که ضرورت وي که نه وي، ځینې وخت ضرورت وي پرته له ضرورت مصرف کوي، دلته علت څه ده؟
زه فکر کوم دا ورګرځي کوچنیوالي دورې ته کوم ځای کې چې روزل کیږو مونږ، او دغه تاثیر لري په لویوالي باندې او په پورتني سن باندې او نورو مسؤلیتونو باندې. بل خبره دا ده چې موږ د ذهني اړخه په داسې ویره کې ژوند کړی او کوي چې د واقعي تکیه پسې کله یاستو، نو واقعي تکیه موږ ته هماغه پلرنۍ کورنۍ ښکاري، خپل ورونه خویندې مور پلار حتی تر خپل د ژوند شریکه پورې هغه ته لومړیتوب ورکوو. بله مسله دا ده چې د عاطفي اړیکو کیفیت او ژوروالی مهم دی. هر څومره چې عاطفي ډېرې دا اړیکې ډېرې عاطفي شي، محض عاطفي شي، بیا نور د سنجونو لپاره او د ژوند د نور ابعاد لپاره کم څه پکې پاتې کیږي، یوازې هغه نړۍ کلکه وروغه پاتې کېدلی شي چې هغه ډېره عاطفي ده. بل لامل یې کېدی شي یو پټ تعصب دی په افغانانو کې چې د کوچنیوالي نه په نوې ځوانۍ کې د ژوند په مهال زده کوي او اخلي، په بعض اړیکو کې یو د بل نه قرباني کېږي متاسفانه، د دې په ځای چې ټول یو خاص شبکه کې واقع شي، او دا زموږ د روزنیز ژوند او د پیلنیز ژوند نواقص دي چې زموږ په چاپیریال کې شته دي. وروستي نور لاملونه ممکن افراطي شخصیتونه دي، په دې خاطر چې موږ ډېر زموږ شخصیت په ځینو ځینو ابعادو کې ډېر افراط لري، تعادل نه لري، په دې خاطر هم د دغسې چلندونو سره مخ کیږو، او دا د شدیدو ناسنجونو لامل دی او علت دی.
استاد مثلا که دا لړۍ هم چې دوام عمومي خاوند یې په خپل پلارګانې مصرف او میرمنه هم همداسې مصارف زیات کړي د زد او د کینې له مخې، دا به څه بد عواقب ولري؟
دا ډېر بد عواقب درلودلی شي، د اقتصادي ضعف او د مصرف افراط او په عمدي ډول د خپلو شتمنیو او پانګو مصرفول، دا طبیعي ده نو ژوند په ټولو برخو باندې تاثیر لري، اول تاثیر همدغه د اقتصادي ضعف دی. بل خپلمنځي اړیکې د دوو کسانو چې ګډ ژوند شروع کړی دی خپلمنځي اړیکې ضعیفیږي او خرابیږي سړیږي. بله پایله به دا وي چې په نورو باندې تمرکز زیاتیږي، د دې په ځای چې د کورنۍ د جوړېدو لامل وګرځي، کورنۍ انسجام او نظم پکې له منځه وتللی شي، تهدیدېږي او له کوره بهر نورو مسؤلیتونو ته رسیدګي یا نور توجه کورنۍ ژوند باندې تاثیر لري، او دا تاثیر منفي دی. د یو بل په وړاندې ورو ورو بیا انسانان واقع کېدلی شي، همدغه د ګډ ژوند ملګري یو مهال بیا د یو بل په وړاندې مقابل کې یو د بل واقع کېږي، پرېکړې یو د بل د توانونو سره نږدې وي. تصمیمونه، چلندونه او انګیرنې هغه حد کې وي چې د دې په ځای چې مرسته وکړي یو بل ته ډېر توانونه متوجه کولی شي. په همدې ډول سره عمر پای ته رسیږي، اولادونه سم نه روزل کېږي، اړیکې سمې نه پالل کېږي، له کینو ډک وي زړونه.
حل لاره څه کېدای شي؟ کورنۍ او ښځه او خاوند څنګه کولی شي چې خوشحاله او ارامه ژوند ولري؟ په دې برخه کې حل لارې چارې پیشنهاد کوي تاسو؟
لارې په ګډ د ګډ ژوند په اصولو کې دي چې ګډ ژوند اصول زده کړو او په باندې ودرېږو. پوه شو چې زموږ ګډ ژوند چې کله مو خپل پیل کړی دی زموږ د کوچنیوالي له ژوند سره فرق کوي، او زما د پلارنۍ او مورنۍ کورنۍ او چاپېریال سره توپیر پکې راغلی دی. بل دا ده چې د سختیو په وړاندې باید مقاومت وکړو. دغه مقاومت نه کول هم د مسؤلیتونو ماتېدل دي، او کورنۍ له ضعف سره مخ کوي، له ستونزو سره مخ کوي، او د جوړښتونو چې ګټور جوړښتونه دي د هغو تهدید پکې ډېریږي. بله حل لاره دا ده چې موږ باید زده کړو چې برخه کې تغییر وکړو. موږ تر ابده پورې ماشومان نه پاتې کیږو، یا د عمر تر پایه پورې کوچني نه پاتې کیږو، او یا موږ تر اخره پورې داسې کسان نه یو چې زموږ مسؤلیتونه نور راته واخلي سرته ورسي. موږ خپل مسؤل کیږو یو وخت. په دې خاطر دغه زده کړو او د دغه نوي مسؤل هویت ځانته پیدا کړو چې د خپل ژوند او د راتلونکي مسؤلیت لري. دی باید داسې چلندونه کړي چې هر څه په باد ورکړي او خپل راتلونکي خپله تباه کړي. بل مسله دا ده چې د حل لارو کې پلرنۍ کورنۍ باید مرسته وکړي، هم د انجلۍ لخوا هم د هلک لخوا مرسته وکړي، تر څو دوی د دې په ځای چې دغه ډول ناسنجول شوي اعمال او پرېکړې وکړي د یو ډول سنجول شوو پرېکړو او د ژوند د یو ښه مسیر په لور لاړ شي.
قدرمن اوریدونکو، دا هو د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پسیدی 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 پسی دم دای غبرات نوران فقصیدی وی دمی در باد در وشان فقصیدی لی وی فرلاری کچی پر سباند بیریجه کچی پر سباند بیریجه پروند مازی تسوانی کمی سیلو نت نوریان پا پسیده ویده میده ربانه دوشان پا پسیده شپلی وی پر لانه